اونی زخبروانه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیلی مبانی در نوست کون کو هیلی دا چراغ او جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم هیلی دا چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د ماتې سره مخامخ کېدل، نو انګلیسیان دې ته اړ سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازی وټاکه او دغه د افغاني استازی په یوه وینا کې راغلی دی چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلې وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلي وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ هم درنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو، نو اقتصادي وزي هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر تاوان ورته رسیدلې وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا غني کړنې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلې و، چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلېز او په واسطوګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پاوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅه وکړلې. تقریبا د نیویزره کسیز منظم پوځ جوړ کړ او دا پوځ واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یو استري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې خلارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او همدغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي، دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړ او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی او خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل شو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړی کې کی پور تزاری دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوړه کړې و. په 1921 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه او دغه کار د لامل سوچ د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیچ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نو وړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کارش پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه ملنسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کول ورسته 3 کال واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. د ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک تخوا اداره کېدي او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څیر کې د رشکارا سو د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګ د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارک میاشت کې هم بي وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دي شرعي مجازات عملی سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېری جوړ شوي ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګ سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه مانی دي چې د پنوم یادول شوی دي. همدارنګه په 1923 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کې شودل سو. د لیسې به درې دورې د لودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه د وروسخې عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي شونځي بنسټ هم په 1923 کال کې شودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودي او په دغه شونځي کې نظریه او علمي شونې نصاب هم شامل و. د شونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت هم په بلرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه سو او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا ورته کې برابرولې. په 1923 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سو او پوځي رښتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکی رښتون کوچنی وو او دغه پوځي رښتون کې د هندي ډاکټرانو تر څارنې لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1990 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو، او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. راځو افغانستان څه ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1990 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسېدو څخه د خپلو رسېدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یوه برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواکه وغوښتلې وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنده او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1990 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د 10 شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره لدې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګ جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو، په 1990 کال کې هند ته ولاړ، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سو، او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینې اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1990 تر 1994 او دویم پړاو یې د 1998 کال پورې وشت سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکي ترلاسه کولو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام، سلامونه ونې کې هلی مې ومنې درنو زده کوونکو. هله دا چې ټول به روغ او جوړ یاست، او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست شرغلاست وایم. په دې هله چې د طلبه څیر نن ورځ هم د لوست تر اخر نشي بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنی یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، د چې دغه دوره څه ډول وخت ته رسیږي او څه ډول دوره ده. پر همدې موضوع باندې به وغږیږو، او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه 14 تنه واکمنی کوي، او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه، او وروستنی واکمن هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیس کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې، په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاء راشدونو دوره پای ته رسیږي، نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنی پیلیږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیځ کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکې د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرفه شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خوا د وحی د کتابت دند هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو نو د څومیشتو د تیرېدو څخه وروسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه وروسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه حضرت امام حسن رضی الله عنه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنی یا د خپل دغه د واکمنی پلازمینه د دمشق شهر وټاقي. رازو یزید ته یزید په 15 هجری کال کې زیږیدل دي او په 16 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د وکمنی پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دو اویاتنو ایارانو سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 13 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه وخت رسیږي مګر په واکمنۍ کې بیا د 40 ورځو دغه واکمنۍ د 40 ورځو څخه ډیر دوام نه کوي. یعنی د 40 ورځو واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارواک رسیږي او د چارواک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارواک به د دویم معاویه زوی خالد تسپری مګر کله چې قدرت ورسېږي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرلپسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشکلنی واکمنۍ کوي او په 1400 هجری کال کې د 13 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن وو چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې د دغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودي. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو اداري یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کوي او د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموي کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهی تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې یعنی په پوهه په تقوا په رسکاری او عدالت کې ډیر شهرت درلودی او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قران کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت رعایت د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمرني كسوچي د رسماني د نبوي احاديث دراتلول امر وکړ یعنی د په دوره کې د عموما د دغه کوم وکمنان چې وخت رسیدلې د دغه وکمنان د جملې څخه د لمرني کسوچي رسمي اعلان کوي ترڅو رسمي دول سره امر کوي چې نبوي احاديث راټول کړي. حضرت عمر رضي الله عنه بیا د عبد العزيز رضي الله عنه د دوه کلونو حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه د دوه کلونو او پنځو میاشتو وکمنی څخه ورسته د زینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یو پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمني کوي او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضي الله عنه ورپسې یزید بن معاویه رضي الله عنه همچنان عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دویم یزید بن عبد الملک هشام بن عبد الملک او همدارنګ ولید بن عبد الملک یزید بن ولید بن دریم عبد الملک او همدارنګ مروان بن محمد چې مروان دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی واکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو ورستنی یا اخیرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماتې خوري او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي او په دې توګه سره دغه د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمنۍ د منځ ځي او په دې توګه بیا عباسیان وخت رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت دا چې دغه واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو. په امویه دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول، مثلا د غنیمت عشر او خمس تر لس لیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولیږدول سول. یعنې کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي د همدغه نیول شوو هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت عشر او د خمس تر سر لیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوو هیوادونو څخه پلازمینه یا دمشق ښار ته لیږدول کیږي چې هغه مهال دغه کورنۍ یا دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق ښار وو. د نیول شوو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزي اړیکې هم ټینګې شولې. یعنی دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله بیا دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزي اړیکې هم ټینګوي چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموي دوره کې ډیر شرونه جوړ شول. دغه شرونه بیا د لوړو برجونو د لودن کې او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنی سره لدی چې دا ډیر لوړ برجونه درلود دغه شرونه په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل هم درلودي او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. یعنی موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی. نو د تمدن په برخه کې د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه هم دغه دمشق شهر د نړۍ د ډیرو ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګ د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکی سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو همدارنګه هنر او صنایعو هم ډیره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوځ په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنی اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغه کورنۍ اړوند مو معلومات لسته راوړل دا چې د کورنۍ څه ډول واک تر رسیږي، د دغه کورنۍ ورستنۍ واکمن څوک وو او تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپیژندل. د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو د هرې موضوع اړوند موږ وپوهیدلو او معلومات مو لاسته راوړئ. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هره برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپل مکمل څه ډول واکمني وه، د دې تر څنګ دغه واکمني بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه پوهیږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
الما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکھی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب داڑا دا چلور کنجا دنیا
کابل پو آریانا لویا نندارا بی د کابل پو آریانا او بینم علما کئی چوک راکی مانا او بینم علما کئی چوک راکی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرزا علی خان وی ٹول دران قلی مشران وی حاجی میرزا